السلام علیکم ستړي مشه ده مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ خراغلاستویم وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت کې همکاري ورسره وکړي هغه په طالبانو هم غږ کړی چې اوربند ته دې غاړه کېږدي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ولس مشر غنی وی اوربند افغانستان لپاره لومړی توپ دی د کورونې چارو وزارت درې کسان له دوه شوز سره د ناوړه چلند له کبله پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل په پاکستان کې دوه کسان په مرګ محکوم شول د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربند د ملاتړ غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته له وړاندې په ثبت شوي ویډیو وینا کې وکړه
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یوه عاجل لومړیتوب بدلوي د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي
ولسمشر غنی پرون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت هم په خپل وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه طالبان وایي چې تاوتریخوالی تر ډیره کم کړي او پر نورو مسایلو به د قطر د سولې په مذاکرو کې بحث وکړي د کورونی چارو وزارت وایي درې کسان د دوه شوزو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل سول دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوه شوزو ګزارونه کوي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصوبین چې ناغړې یې کړې وه پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل سول دغه ویډیو تېره اونۍ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده چې د پولیسو پر بې تفاوتۍ یې د خلکو انتقادونه پارولي وو په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت نونس مخالف وسلوال وژل سوي لومړی پیښه تیر شپه په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله و چې وروسته پر وسلوالو بمباري سوي ده چې په بمباري کې 15 وسلوال وژل سوي دي د ولی وایند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یو پاکستانی په ګډون څلور وسلوال وژل سوي دي وسلوال طالبان په لومړی پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو وژل کېدل تاییدوي بلخو د کندهار پولیس وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سری قطعې د مرستیال په ګډون اته وسلوال طالبان وژل سوي دي د کندهار د امنیې قمندانې ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر سول بلخو د بدخشان پولیس وایي د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یوه وسلواله نشته کې وژل سو د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د راغ کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال مولوي عطاوله چې په ابراهیم مشهور وو وژل سوی دی په کندهار او بدخشان کې د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تفسیر نه ده کړې د هلمند د والی وایان تایید وی چې په نادلی ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلې دي د والی وایان عمر ځواک وایي په پیښه کې درې پولیس ټپیان سوي او ځینې نور وژل سوي دي بلخو د پولیسو یو بل سرچینی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دغه نفوذي کس د عبدالباری په نوم د یو قمندان په ګډون 15 پولیس نن سهار وژلې او بیا تښتېدلې دي د حمله مسولیت روسا چا نه دی منلې د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګیدو په تړاو په مرګ محکوم کړل په 2012 نه د کال کې په هغه اور لګیدنه کې د نساجي فابریکې تر 2200 زیات کارکونکو مړ شوي وو د ټوریزم زد محکمې د حکم مخې دوه کسانو د فابریکې ودانۍ ته د دې لپاره اور واچو چې د فابریکې خاوندانو له باج ورکولو ډډه وکړه د سوداګرۍ او صنعت د الاتی وزیر رؤوف صدیقي په ګډون په پیښه کې څلورو کسانو ته برات ورکړل سو یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې و د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو دا خبر د ایران د اپوزیسون وی پانی کلمه پرون ورکړې ده کلمه وی نادر مختاری چې 15 کلن و د شنبه په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې ایسا ورکړه تر اوسه ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د کلمه وی پانی په وینا مختاری په کرج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کومه حالت تلړ دی د مارچ میاشتې په وروستیو کې پر ست کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقيف زايته ولېژدول سو او په استرالیا کې نن ژغورون کې هڅه کوي پلاسګونو نه هنګان چې په یو ساحل کې راګیر پاتې دي وژغوري د ژغورنې د اقدام وروسته له هغې کې چې په تاسمانیا ټاپو کې پلاسګونو ژوي مړسول سمندري ژوند په هان اټکل کوي چې د 200 نه هنګونو لړلې نوې امړسي وي معلومه نه ده چې دغه نه هنګان ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازې کم ده مخ کړي و د پاتې نه هنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي د پیلوټ په نوم دغه نه هنګان د سمندري ډولفینونو لړلې دي چې تر غټېدو وروسته اوږدوالی ومتر او وزن 3 ټونو ته رسیږي په 2009 میلادي کال کې هم په ورته پیښه کې شاوخوا 200 نهنګان په دغه ساحل کې راګیر پاتې وو
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلی ته په یو ویډیو پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او اوربند ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي
خوستې میرمنی وای چې د سولې په خبرو کې باید افغان خزو غغونه واوریدل شي او لاستراوړنی خوندې شي خوستې فعاله نادیا
تیرو ټول سکلونو کې کوم لاستراوړنی منګلرو البته د خويندو په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله خون شي دوړه خووي اوربند قائم کې
د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو به مو خبر کو په امریکا کې نږدې 200,000 کسان د کرونا ویروس له لاسه مړ شوي وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او د قیدی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلی ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو د اسامبلی غړي او د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي په افغانستان کې د اوربند لټینګ سره همکاري وکړي هغه همدارنګه طالبانو ته په خطاب وویل چې بشر دوستانه اوربند ته دی غاړه کېږدي اخو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تماس ډله به د لیدلورو د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر ژر یوې پایلې ته ورسیږي فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 مسل مشریزه کې په انلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې هیله مندي وښوده چې هیواد به سولې ته ورسیږي ښاغلی غنی له طالبانو د زر تر زره اوربند غوښتنه وکړه
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زمونږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي د تاوتریخوالي سم د سی ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس پلاس راکړي غواړم د عمومي اسامبلی پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي
خغلی غنی په داسې حال کې د بشر دوستانه اوربند غوښتون کوي چې طالبان ویلي د اوربند ټینګښت د افغانستان د سولې د خبرو موضوعاتو دی بلخوا ټاکل شوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د کانګرس بهرنیو چارو کمیټې په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي تمه ده نن په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسی چې دوی خپل بحثونه پای ته ورسوي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډله به د لیدلوري د مشترک ټکو د موندلو په برخه کې ډیر زر یوې پایلې ته ورسیږي
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه ها که
د نظرونو د تفاوتونو د مشترک ټکو موندل لپاره کار شوی او د پرمختګ په حال کې یو من زیربنایي او کلک سند ته اړتیا لرو چې د مذاکراتو د کاري طرز العمل په توګه مخته لاړ شي. زربای په اړه یوې پایلې ته ورسیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دی چې د یو مناسب طرز العمل په جوړولو سرعت عمل با کیفیت بحث او نتیجه ورکوونکي محتوا ولري.
نتیجه بخش داشته باشه.
قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم آزادی رادیو ته یو پیغام کې لیکلی چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د تیر یک شمې په ماښام څلورمه ناسته وسوه. په ناسته کې د طرز العمل پر سر د دواړو لوریو ترمنځ د اختلافاتو پر حل خبرې کیږي. دا خبرې د تیر اونۍ د شنبې په ورځ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په دوام کیږي.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلی ته ویډیو پیغام باندې خبري کړې دي او له ملګرو ملتوی غوښتي چې د افغانستان د اوربند ټینګښت لپاره د خپل همکاري وکړي. هغه هم دارنګه طالبانو ته په خطاب ویلي بشري اوربند ته د غاړه کېږدیم. په همدې موضوعګانو مو د چارو لشنونکي او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې که څام طالبان ښایي د لپاره اوربند و نکړي خو د امریکا او پاکستان ټینګاری د کارته هڅولې شي. دا تاسو د خاغلی اعظمي سره مرکه.
افغانستان کې یو شی چې ډېر شت ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي. او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس به د اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي. نو په دې تمه دي تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی. قرار هم داده چې یو اوربند وسی توقع هم دا رسیدو چون چې که تاسو وګورئ خشونت تر بل هر وخت مخ په زیاتېدو دی متاسفانه. او دا په داسې وخت کې چې طالبان او افغان دولت سره خبرې هم کوي نو حالات ډېر برابر دي یو اوربند ته. مګر دا چې مثلا ولې نه کېږي په دلته د نظر اختلاف دی او دا د اوربند مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدلو سره باید که اوربند نه کېږي یو اورکم سي چې هغه د دوی د تفاهمنامې پر اساس هم دی. مګر دا هم نه دي شوي چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصېږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د دې فکر دا دی چې نظام به په هغه صورت کې مفت راسپارل کېږي او موږ
اخو دی طالبانو دریز دی. زه غواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي؟
په دې شک نشته چې دوی ټوله د اوربند غوښتونکي دي. مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې هغومره فشار نه راولي او یا هم نشي راوستلی چې کوم لازم دی. یعنی که تاسو په نړیواله ټولنه کې وګورئ طالبان تر ټولو چې زیات تاته غوږ دي هغه امریکا ته غوږ دي. اروپایي اتحادیه چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي. طالبان ډېر ساړه کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتې شي چې هغې کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هیواد دی چې پر طالبانو باندې بې نهایت زیات نفوذ لري او هغوی د فکر نه کوم چې ډېر د په اسانۍ د افغانستان د دولت سره کومک وکړي. چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې ادا کوي هغه ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اوربند دی. مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل.
طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بخیر راکم شوي دي. وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات ساری دا خبرې څومره درته سمه ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. امنیتي وضعیت حالات د هتر رسیدلی دی چې دښمن نه معلومیږي. که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی دا هغه شیوا او رنگونه نه دي معلوم. یو دوم دا دي چې هغه چا باندې چې عمله کیږي هغه خپل نه پیری چې ما باندې ولې عمله کیږي. یعنی ډیر زیات یو مخشوش حالت دی. زه به یو شی غواړم چې ډیر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو دخیل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې، او دغه ټوله پړه پر دوی باندې اتللی شي، چونچې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي، حتی حمایه یې ونه کړي، نو هغه ډلې نه شي کولی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملی نه کوي، که په دې په باندې باور وسي چې موږ عملی نه کوو، عملی مو کم کړي دي، نو دا څوک عملی کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و د بشري اوربند امکان او د سولې اړوند موضوعګانو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا، شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
خوستی خزی په قطر کې بین الافغانی خبرو ته هیله منې دي او غواړي په اول ګام کې دواړه خواوې په خپلو کې دایمي اوربند وکړي. دوی وایي یوازې په سرتاسري سوله کې هغه پرمختګونه او لاسترراوړنې خوندي کېدلی شي چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي توګه ښځو د تعلیم او کار په ګډون نورو بیلابیلو برخو کې ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه راپور رالېږلی.
خوستی خزی د افغانستان د جګړې لخکیل خواو د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې په اول ګام کې د افغان وژنه او ورانۍ ودرول شي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په تېرو 19 کلونو کې لاسته راوړي دي. یادې غوښتنې یو شمېر خزینه فعالانو د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. مدني فعال نادیه باوري ویل دوی په قطر کې د سورې خبرو ته خوشبینه دي، خو په دې خبرو کې باید د ښځو شته لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تعلیم او کار کولو حق خوندي شي.
من هیست یو خور دی، یو مور غوښتنه هم ده چې په تیرو 300 کلونو کې چې کوم لاسته راوړنې منګلرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په بوله خونه شي دوړه خواوې اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي، دا یمږ خویندو بچیان دي، یمږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي، ترڅو د خپل وطن د آبادۍ کې راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
خوستی فعالانی وایي یوازې په سوله کې ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي. مدني فعال همایرا نوري ویل
کوم چرته د سوله ارزښت اول وخت مونږ یو چې سوله امنیت ده، سوله ورورولي ده، سوله سوکالي ده، او سوله کې مونږ کړل شو کنه چې دی وي مور مینه تر لاسه کو، او سوله کې مونږ کړل شو چې خپل فلور ټول مسؤلیتونه پوره کړو، او سوله کې مونږ کړل شو چې دی یو وګړي په شکل سره د خپل هیواد ټول یعنی دند سره ورسو. مونږ د سوله
نسرین اخسانی چې لته ونی ملسیزه د خزو د حقونو او تعلیم ته د انجونو د حسونه په برخه کې کار کوي، وایي د جګړې ته ټولو ستر زیان خزي زغمي.
چې سوله نوي خزا پندکیږي، ګورکیږي، بپلورکیږي، بورورکیږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسیږي. سوله ډیره اړینه ډیره مهمه ده، بل خصوص خزو پر موږ ډیر کوشش کړای دی او کوشش بیا کو تر څو سوله راشي. هرڅه چې دښه
د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
تر ټولو نه زیات ضرر خوندو ته او ماشومانو ته په جګړه کې رسیږي، ځکه کله چې یو ځوان شهیدیږي، څلور ښځې چې هغه یا میرمن، خور، مور او یا هملور متضرره کیږي. مونږ هغه صلح غواړو چې د هر اړخ هغه که مخالف لوره دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومان حقوق خوندي وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سپتمبر په 28مه د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړه. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مقرر غوښتنو سره سره هم تر اوسه طالبانو د اوربان په اړه مثبت ځواب نه دی ویلی او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت وایي د سولې پروسه اوږده پړاوونه لري او دوی د هر مرحلې د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو لشپېته تر یو لکه شل زره کسان راټول شي او ادغام شي. که څه هم ولسمشر ویل د طالب وسلوالو د جذب لپاره تر هشته خو ارګ د دې طرحې په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي. طالبان بیا وایي دا له وخت مخکې بحث دی او د دواړو لوریو مرکچی پلاوی به پر دې ډول موضوعګانو اوږده بحثونه ولري. امید زهیر مل او نور جزئیات.
کله طالبانو سره د سولې هوکړه وشي په سبب یې څه کیږي؟
حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جنگ بگرده ترهیده ورته آمادگی ده.
خود افغان حکومت لخوا د طالب وسلوالو د جذب لپاره یاد شوی طرح څه ده؟ ولسمشری معنی په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي. خود ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې د هر پړاو د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري.
په سولې پروسه د خپلې مرحله لري. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې د هر مرحله لپاره بشپړه آمادګي لري.
طالبان بیا د موضوع د مذاکراتي پلاو په پریکړه پوری تړلې بولی. د دې ډلې وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې مورد باندې وړاندوینه نه کوو ځکه دا موضوع د مذاکراتي ټیمونو تر فیصلو پورې اړه لري. هغوی د همدې لپاره ناست په دغه ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
لسولي وروسته د افغانستان د نظام او حکومتوالۍ سربیره د طالب وسلوالو جذب یو له مهمو موضوعاتو دی چې تر ډیره پرې نړیوال بحثونه هم شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د دې وړتیا او حوصله شته چې طالبان د افغان ټولنې برخه وګرځي. ولسمشر غنی هم پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل سوله زغم او یو بل منلو ته اړتیا لري او پکار ده چې اوس د تیرو پورانیو تیګه کې خودل شي. خو آیا رښتیا هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د طالب وسلوالو د ادغام ظرفیت شته؟ که چیرې داسې وشي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به ګټه څوي او ترخوا به د سولې تړون لا څومره بریالی شي؟ د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ ازادي رادیو ته د پښتنو په ځواب کې وویل اړینه ده چې د یوې ستراتیژۍ لمخې د ادغام پروسه عملی شي.
په دې کې باید وزارت دفاع، داخله، اول ضرورت خپل وسنجي. آیا موږ د اوس درې لکه درې نیم لکه ودوسې لرو او جمن کې یو نیم لکه نور وسره اضافه کیږي؟ دا ضرورت ده. د افغانستان د پاره چې جنگ خطه کیږي دومره یو غټ تشکیل په یو غریب هیواد کې کنه ده ضرورت. آیا دا خلک سي جذبي مسلکي دي که غیر مسلکي؟ د دوی لپاره موږ کولای شو چې لنډمهاله او اوږدمهاله تحصیلي او تعلیمي کورسونه جوړو که جوړنو کو یا دوی تجربه لري او علاوه له غنه دوی که غیر له اردو پولیسو نه باید په نورو برخو کې سمه وویلې دوی ته د جذب زمینه مساعده.
د افغانستان د لوړ پوړی جنرال د ادغام لپاره له هر څه وړاندې یوه توافق شوې ستراتیژي مهمه بولي چې په پایله کې د سولې تړون بریالی کېدی شي. د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو یو ترخه تجربه وړاندې هم شته، خو اوس افغان حکومت وایي اجازه به ورنکړي چې دا ځل تیر تاریخ تکرار او د افغانستان نوی جوړ شوی ځوان اردو لمنځه ولاړ شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پکتیا کې یو شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین یا کورنۍ وایي معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او د روغتیا، کار او سرپنا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لال آریوبی د همدې ستونزې د حل او د خیالي معلولینو او شهیدانو د موندلو په هدف د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو ته په سفر وتلی. دغه وزیر وایي د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 50,000 خیالي، جعلي او تکراري نمونه چې د معلولینو او شهیدانو په نوم ثبت شوي پیدا کړي او ډیر ژر به له سیستم وباسي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان له یو شمېر معلولونو سره د په خبرو په اساس باندې دغه راپور جوړ کړی.
دوست محمد اخونزاده په خپل معلول او د یو شهید ورور وارث هم دی. اوس د یوې ولس کسیز کورنۍ سرپرست دی، خو د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې د معاش له ورکړې، د دوسیو په تای مراحلو او دغه شان د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته د سرپنا او کار په برخه کې د اسانتیاو د نه ورکړې له امله ډېر ګیله من دی.
خپله فکر وکړه، یو لوړ پوړی چارواکی د یو دسترخوان پیسې د ورځې د میاشتې 6000 روپۍ لري، یو معلول ته په کال کې 6000 روپۍ ورکولای کیږي، هغه هم دوه کاله وروسته درې هغه هم وزندیږي. آیا دا د معلول بچای تعلیم ته ضرورت نه لري؟ آیا د معلول بچای سرپانی ته، د معلول بچای ډوډۍ ته ضرورت نه لري؟ دا ټول مشکل دي، سراسر مشکل دي چې موږ ورسره مخامخ.
خو د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د همدې ستونزو د لمنځه وړلو او دوی ته د اسانتیاو د رمنځته کولو لپاره د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو سفر پیل کړی. د اریوبی په خبره د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 5000 خیالي، جعلي او تکراري کسان پیدا کړي چې ډیر ژر به په نخښه او له سیستم څخه وباسي او په دې سره به دولت ته 3 میلیارد افغانۍ هم سپما کړي. ښاغلی اریوبی د خبرې د سه شنبه په ورځ په پکتیا کې ازادي رادیو ته وکړي.
په ټول هیواد کې نږدې 5000 اسناد ممکن د دې پروسې په اخر کې جعلي یا خیالي یا تکراري یا هغه څه وخت پوره شوی دی له سیستم نه وویستل شي، او دا به د دولت لپاره نږدې 3 میلیارد افغانۍ سرپجوي وکړي. په دې حساب چې دا پیسې به بیا موږ د معلولینو لپاره، د شهیدانو کورنۍ لپاره، په نور ارسو کې په مصرف ورسوو.
د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټول هغه معلولین او د شهیدانو ورسین چې د محل له دوی سره ثبت غواړي، د یو برېښنایي سیستم لاره په یو ډیټابیس کې سره راټول او ثبت کړي. څو د هغو کسانو مخنیوي هم وشي چې په غیر قانوني ډول د نور حقونه ترلاسه کوي. د خبره که څه هم اوس مهال د نظامي شهیدانو د وارثینو او معلولینو د ثبت لړۍ پیل شوي، خو ډیر ژر به په ملکي برخه کې هم د کار پیل کړي چې ورسره به هغه اندېښنې او ستونزې هم له منځه لاړ شي چې د مهال په ملکي او نظامي برخه کې د شهیدانو وارثین او معلولین ورسره مخ دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې دی. راځو یو بهرنی موضوع ته. په امریکا کې د کووید 19 د ناروغۍ له امله د مړو شویو خلکو شمیر نږدې 200,000 ته پورته شوی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په اروپا کې د کووید 19 یوه تازه څپه خپره شوې او ګڼو هیوادونو ځینې مقررات وضع کړي دي. په دې اړه احمد شیبار یو راپور لري.
په اوسط حساب هر ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمیر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمېر د اپریل په نیمایي کې په 24 ساعتونو کې تر 2800 لوړ و. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا تر 2,000,000 پورې امریکایانو وشتي. اوس د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پوری کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړي. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډیرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبور شوي دي چې بیرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچه لوړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمینه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووید 19 ناروغۍ په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي، باید د کرونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسه کې د روانې اونۍ په پیل کې د 14 ساعتونو په ترڅ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 13,000 واوښت. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سیمه ایز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتي ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کورونا وایروس د نویو اخته کسانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې 1/4 برخه په پلازمینه مادرید کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته له وړاندې په ثبت شوې ویډیو وینا کې وکړه. د غور یو چارواکی وایي چې نن ترې وسلول نشتی وروسته د غور کابل لوی لار وتړل شو. د غور دولت تیار ولسوال ازادي اړو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته نن سهار پای سو چې اوسم روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي درې کسان د دوه شوزو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوه شوزو ګزارونه کوي. په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت 19 مخالف وسله وال وژل شوي دي. بلخوا د کندهار پولیسو وایي په تختهپل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسله وال طالبان په نښته کې وژل شوي دي. د بدخشان پولیس وایي د دریو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یو وسلوال نشته کې وژل شوی. د هلمند والی ویان تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلي. د والی ویان وایي په پیښه کې درې پولیس او ځینې نور ټپیان شوي. خو یوه سرچینه وایي چې په دې پیښه کې د یو قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په تړاو په مرګ محکوم کړل. په 2012 میلادي کال په هغه اور لګېدنې کې د نساجي فابریکې تر 2 زیات کارکوونکي مړه شوي وو. او یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ شو.
خبرونو د تفصیل د لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هرات کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د پاراولمپیک ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. دغه لوبې د تېرې شنبې په ورځ پیل شوې وې. د دغه ولایت د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق زیانون ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په دریو برخو کې ترسره شوې. په یادو لوبو کې ویلچر، باسکټبال، اتفاق، هریوا او هریروت ټیمونو برخه لرله. لوبه د نجونو له لوبډلې هریوا او له هلکانو اتفاق لوبډلې وګټلې. د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. د کندهار په مرکز کې په لومړي ځل نن د بوست غوره لیک د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د بوست زون د کرکټ سرپرست رئیس احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لیک کې 15 لوبډلې برخه لري. د نوموړي په خبره یادې سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. او د آی پی ایل کرکټ لوبه په دوام. نن ماخام 6:30 بجې د راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د تیر ورځې په لوبه کې د رایلز چیلنجرز بنګلور او سن رایزر حیدرآباد کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې بنګلور کرکټ لوبډلې په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 113 منډې وکړې.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی چارواکی خزی څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري
افغان میرمنې د هاشي څخه ماته تراغلي دي او دوی په حکومت کې مهم دند تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري
آیا چارواکی خزی په خپل کارو کې لورکړ شوی واک راځي دي
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله اته د یو ګاډ یو ورځی رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای
کچېتی به خزی ته پسپاره شو چارو کې خندونه پیدا شي داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغه ته مراجعه کیدای شي او شکایت درجیدای شي تر څو د دوی شکایت وڅېړل شي
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري اوس پر راپور لوګمې جبرخیل څخه واورو
نجیب فایز هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکونکې ده په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له عمله ل خپل دند استعفا ورکړي نجیب فایز هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حدا زیات لاسوهنه کولې او هغه یې خپل اجراءات ته نه پریښوده نو له همدې عمله یې دند پریښوده
ز ولایتي منیجر ومه او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی او ناری نو طلبه کارونه زما پر غاړه وو مثلا ولایتي سفرونه په ډیرو مشکلاتو به ما کوله کارونه به ما تنظیموله د پروژې تطبیق زما په غاړه وو اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله اته د یو ګارد د استخدام صلاحیت مې نه درلودله اته د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای
د نجیبی په څیر ځنی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوی خزی په خپل کار کې اجرایی واک نه لري په سیمبولیک باندې ګمارل شوی او د پریکړو واک د نارینه وو چارواکو په لاس کې دی دوی زیاتوي چې د خزی د نارینه چارواکو د صلاح او مشورې پرته په خپل چارو کې اجرات نشي کولای او خپل واک نه دی که څه هم یو شمیر چارواکي خزی د آزاد سیالۍ ولر د چوکیو تبریالي شوی دی او لوړې زده کړې هم لري په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذی ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاری اجراءاتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي
یو شزه ک ډاکټر مې متاسفانه چې دوی ته دغه نور کوي او ژنه ور کوي دوی ته دغه امکانات نه برابرې دي دوی په کارو کې مداخله کوي نه غوړي چې دوی مخ ته ولاړ سي اته زه تاسو ته پجرات ویل سم پاز مش خوند چې ریاست جمهوریت ځان کاندید کړي وو مش چې تماس ورسره منیولله د دوی سره مجلس مو کول هغه ویل چې زما په مختلفو چارو کې زما خوند مداخله کوي یعنی کزه یو بیان ورکوم زما د بیانې دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد وو باسو کې په دغه مورد کې باس مکوه اته په کلیا غوستلو کې لا مداخله کوي حال دا چې هغه ولسمشتي ته ځان کاندید کړي وو یعنی هغه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت لپاره یو رئیس جمهور راسي
د افغانستان په اوسنی نظام کې خځې په مختلفو چارو کې په دندو ګمارل شي بي دي څه موده وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون لخلي په رپورټونو کې ویل شوی و چې د خزو شتون له 2013 کال تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 13 سلنه پورې ورسیږي له دغه رپورټونو سره سم په ورستیو کې د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې د هر ولایت ماوینینې خځې ټاکل شوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو له لاسټللې حقونه لکه زده کړې لکوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره تریبه حدا په پام کې ونیول شو او له هرې لوري د خزو د حقونو د خوندي ساتلو غوښتنه پورته شول خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د تکم شلو کلونو په اوږدو کې د خزو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده د خزو د ملاتړ لپاره د خزو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکونکو یې ټولي خزې دي خو بیا هم اکثره کسان د دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسی جوړونکې وزارت بولي په دې موضوع مو د خزو چارو تخنیکی او پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک سره خبرې کړې دي.
د مو وزارت د پخوانه د پولیسو وزارت په نامه مشهور دی، ځنې نور وزارت خانیم دي چې پولیسي ساز ورته ویل کې او موږ هم، مګر موږ د پالیسی د جوړونې ترڅنګ موږ نور کارونه هم کړي دي چې اجرایوي کارونه دي، خو خلکو ډیره توجه نه دا ورته کړې. یا د دولت رهبرۍ پخوا د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډیره توجه نه ورته کیده، خو اوس مختدا ودار کړل شوې ده چې موږ په ډیر قوت به سیاسي حمایت ولیدو د هیواد رهبرۍ نه، او دغه د موږ عملي کارونه به نور هم تقویه کیږي، د موږ اجرایوي کارونه. مثلا زه تاسو ته مثال په توګه درته ویلی شم چې کله چې موږ د یوې پروژې نه چې د ښځو دپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامې نه نظارت کړو، خپل نظرونه ورکوو، خپل نظرونه وړاندیزونه ورکوو او خپل ګزارشونه شریکوو، د دوی د بهبود لپاره د خپل یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوي ښځې د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوې دي. د بیلګې په توګه د والیانو مرستیالانی چې په وروستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې وګمارل شوې، خو دا چې دغه ښځې په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري، دا به د جمهور رئیس له ویان مرستیالې دورانی وزیرې څخه واورو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل د هڅه کړې ده چې افغان مېرمنې ځواکمنې شي او په خپل وړتیا باندې په حکومت کې مهمې چارې پر مخ بوځي. لنی کې مرغه اوس افغان مېرمنې د هاشي څخه ماتن تر غري دي او دوی په حکومت کې مهمه دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحيت هم لري، او د دوی د پرمختګ او امدارنګ د صلاحيتونو پر مخ هیڅ نو خند هم وجود نه لري، او د افغانستان حکومت دوی ترڅنګ ولر دي.
د افغانستان په اساسي قانون کې خځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمن دي. جنسیتي توپیري چلند په کلکه معنا شوی، او د قانون لمخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې خځو ته په خپل کاري چاپیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکول کیږي، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ظریف عالم ستانکزي سره مخابرې کړې دي.
د عمومي خدمتونو کارکونکي د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي، او د ادارې او د ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي، او د وظیفې په مقابل کې صلاحیت کسبي سي هغه خپل اجرات سي د وظایف او د لایحه پر بنسټ ورته سپارل سوی د هغه صلاحیتونه خپل اعمال کی. نو درې اصل سه وظیفه ده، صلاحیت ده او مسئولیت ده، دا لازم ملزوم دی او بل پیداری اصل کې د عامه خدمتونو د موظفینو لپاره دی. بنان هیڅوک حق نه لري سی دوی لغه قانوني کړونو نه سي د وظایف او د لایحه پر بنسټ او د کارکونکو د قانون پر بنسټ ورته ورکول سوی لغونه غوي مانیسی او غوي غو کارو ته پرینګدي. د وظایف او د لایحه پر بنسټ د 400مه ماده دی جزا کود پر بنسټ باندې نقض دی قانون کړي او مسولیت کسبي.
د هیواد په مختلفو ادارو کې خځې کار کوي او په دندو بوخت دي، هغوی کله لخپلو دندو خوشحالي او ډیره وختونه د یو لړستون زول کبل نه خوخي دي. د خځو د کاري واک په اړه عام خلک څوي دا به د حقوق خبرو کې واورو.
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکو يم. د خزو د ګمارنې په حق له زدومره ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزي ګمارل شوې دي، مګر خغمره توقع چې موږ ترینه لرو خغمره دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دا ورکړ شوی.
زمانم حبیب الله دې د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو يم. خزي په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري، په نوم باندې رئیسان او وزیران دي خو واک نه لري.
د خبرونه په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور ل رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل سره پر همدې موضوع کړی ده.
اغلی بابکر خیل، اوس مهال خزی په خپل کاري چارو کې څومره واکمن دي، یعنی خپل کاري صلاحيت تر کومه دی عملي کولای شي؟
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزشته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي، ځکه خزي دا توان لري چې کوم مسولیت چې دوی ته وسپارل شي هغه په خطوګه سر ته رسوي. خود دې ترڅنګ د خزو مخته ننګونی هم شته چې خزل ستونزو سره مخ کیږي. خود ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاری چارو کې خزي تر خپلو مسولیتونو وتلي او خپلو کاری صلاحیتونو نه په سمه توګه ګټه اخلي. زموږ په ټولنه کې زاړه دودونه تر قوانینو لومړیتوب لري. د دغه چارچلن بدلون کلونه کلونه وخت غواړي چې د ښځو په وړاندې حساسیتونه کم شي. په داسې حال کې ښځو ته په کار ده چې د حقونو د اعاده کولو لپاره لاس په کار شي. بل نظر مې دا دی، له بده مرغه اوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د ښځو له دندو سره مخالف دي او نه غواړي ښځې په لوړو پوستونو کې کار وکړي. او همدې علت ترڅنګ نور ځینې عمده عوامل هم شته چې ښځې په کاري چارو کې سمبولیک شوي دي. یو عمده لامل چې د ښځو رول یې سمبولیک کړ، هغه د ښځو د ژوند په ښه کولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لنډمهاله پروژوي سیستم وو چې له دغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه وه او اکثره وخت ښځو ته د کاري توازن په خاطر سمبولیک چوکۍ ورکول کیږي، چې دا کار د دې لامل دی چې ښځې په کاري چارو کې مستقلی نه وي.
ښځې باید څه وکړي چې دوی په خپلو چارو کې خپلواکي ووسی؟
که ښځې په اساسي توګه ځواکمنې شي او د هغوی له کارونو سم نظارت وشي، نو دې کې شک نشته ښځې به خپلو چارو کې خپلواکي وي. ښځې د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوجه وتلی شي او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي. د لوستو ښځو د ځواکمنتیا یوه لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د چارواکو خزو په کاری واک جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
فغواوریتونکو سلام، خدای مو روغ لره چې سول او وینې او خواندري واخلې کراغله. اوس حاضر خو د غلو خ سات تیر دی، نه څوک نيسي او نه کار پر لري، تر دې چې سړی د کور له دروازې تعقیبوي او هر څه ته اخلي او بیا یې یو دوه ډزم ولي. د خبرونه په پایل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
اوس پامو کې خبرونو تا
نتاقان
خستخان دړو
او خرمایی سنزله. د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو، نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
او حکومت به ډېر ژر له پیسهدار قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهدار قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه وارد نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرک دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډیر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیره یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شو.
د ډالرو له سیلا سره د سوالګرو شمیرم زیات شو. ډالر لاړل خو سوالګران هماغسې په سرکونو او کوڅو ګرځي لکه داسې.
وراره یو لسګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي، خدای دې د مړو مخ ته ودروه، خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
تو خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي، په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
ها دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که، اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی، ډېر ستر وږی څلور افغانۍ، شرمېږي هم نه، خبرې لا هم ته کوي. ډالر په څو دی؟ او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم، زه مخکې پرته که، زه ولاړ سه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي؟
په بلا دې وهم، خدای دې دغه موټر در څخه واخلي. د خدای قربان سم، تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي، زه در باندې چپه دې سي ما بندوه شیشه دې.
دا چال دی؟ اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي، ته به وایې چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې، د خدای په نامه یو زرګون خوراکه، خدای دې د بچو مخ ته ودروه، خدای دې ارمانونه پوره کړه، موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي، خدای دې خوشحاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لسګون در واخله.
لسګون؟
هو ولې لسګون لا کم نه؟
زه د درې ملنګ یم، په لسګون پزه هم نه پاکوم، زرګون را وباسه.
ها دغه بل لسګون هم واخله، شل افغانۍ سو بس زتی.
نه بی بی لزرګونه کم نه اخلم. یالا مده یالا مده
زنو چې نه اخلی می اخله، خیر تیا ورته نه لري.
ورکه اگا په منه شل افغانۍ ته ډالر ته واړه چې تو سنټ کیږي.
ته نو اوس په ډالر اړوي، تا ته ټول خلک مو صحیح کری، لدی وروسته به په خوب کې مونږ وینې. هغه در سره پیسې دي خوندې ساته چې څوک دې شکونه تختی د درې ډالری ملنګه.
دادا مخ دې ورکوا.
Thank you.
اوس دغه دیونی فالم واوري.
شنبه
د شنبه پورا زیګی دلی کلنران دی لسورلیو د زیاتې کرایه اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کیدای شي په کوم بد مغز برابر شي چې نه به یې بیا غاښونه روغ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاوند څخه د خپل جیب ښه وکړي، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه پورا زیږیدلی ښوونکي دی هېڅکله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپله هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه پورا زیږیدلی ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ پر ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کړي او خوشحاله دي اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دی کوي چې له سرخریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي، خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلی میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته او پسې ګرځي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
زد کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دی تقدیر خوڑلی دی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ورکڑی درد قتلی نشم درد جڑلی نشم تا آوری دلی نشم ساتھ رہنو لگی یا
ساعت